د ماشام شپږ بجې شوې. احمد چبرم د ازادي راډیو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه تاسو د راډیو له لارې اوریدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی شئ. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارد ډالرو کمیشوي بودیجې سره په افغانستان کې 2.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د اوچا د افغانستان څنګه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړي او افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللې، چې په وینا یې د دې هیواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د څه باندې 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د بی پولی خبریالانو ټولنې یو ځل بیا د افغانی الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدستي خوش کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو بیان کې وویل چې بهبودی د جنوري 8 را په دې خوا پرته له شکاره توره د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وایي د بهبودی دوسیه محکمې ته راجع شوې ده، خو پر ده د رسنیز فعالیت تور نه دی لګېدلی. بل لور ته د بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیا نن د خپل میړه د خلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین پیل کړ. د یو اتکلن برمد شوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاري کار کې وموندل شو. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد کامران زید ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي کسانو دا مړی نن د چاري کار د باندې برق په سیمه کې پیدا کړ. د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ له امله اختطاف شوی و. شغلی زید زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو درې تنه د یوې ښځې په ګډون نیول شوي دي. سریلانکا نن د یو ورستنیو لوبو د لړۍ ورستۍ لوبه د 9 وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 113 منډو هدف ټاکلی و، چې دې ډلې په 14 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 130 منډې وکړې. د دې لوبې لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې خپلې کړې. د جرمني د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیارای نسی. جرمنی او امریکای چارواکو ویلي د دغه ځواک له شوډلو هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چراتلونکي اونۍ پیلې شي لسره پرسونل او د 15 وشتې وادو 2.5 سوال وته کې د ناټو پر یو غړي حمله ته ورته یو ننداره کې ګډ غبرګون وشي. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پلسګونو سره کسان له خپل اصلي ځایونو وروسته لاغې بي ځای کړي، چې د دینې پروپرسینټ ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او واټکل کې د چنن سهار به کچه پلان دی نه برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی وو د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدلی شي. دا سید رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې
د پولیو په بشپړ لمن لوړلو ته تمه پیدا کېدای.
دا مسله لایو ډاکټر سرام چېړو چې څنګه ممکن ده چې په افغانستان کې د پولیو جرړې وېستل شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن پر طالبانو ژغ وکړ چې پرته له ځنډه افغانی ولس له فرانسوي خبریال مصطفی بهبودی لبند خوشی کړي. طالبان څه وایي؟
د بهبودی موضوع رسنیزه نه و، اوسې موضوع محکمې ته تللې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو ورځنی لوبي له سریلانکا وبایللې، خو د بنگلاديش په وړاندې د ټیسټ لوبي لپاره لوبډله اعلان کړه.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تاسو په فیسبوک لیدل شئ او په ازادي رادیو کې اوریدل شئ. لومړی موضوع مو د پولیو په ارتباط ده. د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا TAGY رالتون کې شپږ میاشتې په افغانستان کې د پولیو د جرړو د ایستلو لپاره خورا مهم دي. دا ډله هیله مند ده چې د پولیو جرړې به په افغانستان او پاکستان کې وستل شي. خو څنګه جزئیات په دې راپور کې؟
خو اوس چې السلام علیکم بر صاحب تاسو ټول دونکو اوریدونکو ته دا سیمه حال چې روانه میش په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. د پولیو اړوند تخنیکی یا مشورتي ډلې TAG په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړلو لپاره په ګړندۍ تګلارې باندې کار کوي. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق د راتلونکو لپاره د اغیزمنو پروګرامونو تطبیق او عامه پوهاوی په افغانستان کې د TAG ډلې د ګړندۍ تګلارې یو برخه ده. ګلف نیوز نن په راپور کې لیکلي دي چې په دوحه کې د څلورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګذر ناروغیو د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو هم ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ نیټې تر څلورمې نیټې پورې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د مرستندوی صندوق یونیسف د روغتیا نړیوال سازمان تمیلونکو سازمانونو د طالبانو د روغتیا وزارت او نورو هیوادونو استازو پکې برخه درلودله. ګلف نیوز لیکلي دي چې د سولي اسیا لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر له قوله پکې راغلي دي چې راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او د دوی لپاره دغه د شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین د رسول په برخه کې به په دغه سیمو باندې ډیر تمرکز وي. په دغه غونډه کې د ټي ای جی رئیس جان مارک اوسنۍ وضعیت پیچلې بللې دي خو زیاته کړې ده چې لا هم فرصتونه شته او باید دوی په دې باندې تمرکز وکړي چې دغه سیمو کې پولیو لمنځه یوسي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د امریکا مسؤل سید کمال شاه هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. هغه ازادې رادیو سره خبرې کوي چې اتمه ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر هڅه وشي چې د دې ویروس کومه دوره چې پیل شوې ده د دې مخه ونیول سي او په راتلونکو کال کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره بشپړه کار وشي چې ترڅو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په ننګرهار کې د ویروس څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په تیر کال دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د دغه ویروس جړلې پاتې دي، خو دغه تیر یو کال کې په پاکستان کې کوم مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. مننه
فریدې سیال، مننه چې د پولیو په اړه مو راپور لدی واوریده. لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې تاسو سره شپنه وکړه، هڅه کوو چې له یو ډاکټر سره دا مسله وڅېړو چې څنګه ممکنه ده په افغانستان کې د پولیو جرړې وېستل شي. د ازادي رادیو په نننې خبرونه کې مو مخکې له یو ډاکټر سره په کابل کې رادیو مرکه کړې و. هغه ډاکټر دا وویل چې د واکسین ترڅنګ یو شمېر نور هلې ځلې هم باید وشي. وړاندې په خبرونه کې هڅه کوو چې له ډاکټر محمد یوسف طیب سره چې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر دی رابطه ټینګه کړو، خو تر څو پورې چې دوی د فیسبوک لاره لمر سره وسلی شي یو بل مسلې ته مخه کوو، د مرتضی بهبودی مسلې ته. مرتضی بهبودی افغانی الاصل فرانسوی خبریال دی چې له څو میاشتو راهیسې د طالبان په بند کې دی. د دې میرمن نن په ټویټر باندې یو کمپاین پیل کړی دی او په دې کمپاین کې په نړیوالو او په طالبانو باندې هم شخ کړی دی چې د دې میړه له بنده خوشی کړي. د بیپولی د بی سرحده ډاکټرانو ټو خبریالانو بخشي ټولنې هم نن په یو بیان کې ویلي دی چې مصطفی بهبودی باید پرته ل څ ځنده طالبان لبنده خوشی کړي. جزئیات ل لیمه سپیشلی.
سلامونه هیله ده چې جوړو اوسه یا اوریدونکو ته تاسو ته د افغانی الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفی ازادي رادیو ته وویل چې نن د جون په ومه نیټه د طالبانو لبند څخه د بهبودی د خوشی کول لپاره ټویټري کمپاین پیل کړی دی. مرتضی بهبودی پنځه میاشتې وړاندې د طالبان لخوا ونیول شو. د نوموړې میرمن وایي په پنځو میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره صلیب په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete
لدی در دوون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زندانی دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غاک شو او زما یوازنی هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي ابوذر صادر پسرلی هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره یې دوی ته ویل شوی چې په نوموګړو باندې تور د رسنیز فعالیت لامل نه دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق حیمات هم همدا خبره کوي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده. ښاغلی حیمات داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. د مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال مطیع الله بیسا هم له دوو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې په بند کې دی، خو ورته نامعلومه برخلیک سره مخ دی. تازه برمه ورځ په کابل کې انزورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا ونیول شو. مخکې تر دې د بیلابیلو برخو یو شمیر نو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي، خو بیرته بیا خوشي شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د لنډه موده تر ټولو اوږده شوه، او لا یې په دې اړه چې نوموړی په کوم تور نیول شوی د طالبانو حکومت هیڅ هم نه دي ویلي.
مننه له لیمې سپیشل مننه لای به خبرتیا ورسته بیا ما څه کوچې له ډاکټر محمد یوسف تایب سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او د هغوی نظر د پولیو د ناروغي په ارتباط له تاسو سره شریک کړو. خو لای به خبرتیا ورسته په دې اړه هم تاسو اوریدل شئ چې په سر پل کې پولیسکونون جونی روانه اونې مسموم بشوي. په دې اړه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې عکس العمل څرګند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو د سرپل په سنچاره کلوسوالي کې په دوو شونځو کې د نجونو د مسموم میدو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دوو شونځو کې شاوخوا اتیا نجونې د دوشنبه په ورځ مسموم شوې. جزئیات د نرګس مومند په راپور کې.
سلامونه، وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خیر. اروپای ټولنه او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو خوانځي کې د څه باندې اتیان جون مسمومیدل وحشتناک پیښه بنلې او جدید څېړنې غوښتنې کړې ده. اروپای ټولنه پرون یو اعلامیه کې په دې پیښه خوشحالي ښودلې او زیاتوي چې دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي څېړنې وکړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملی کړی. په لامه کې د نجونو د روغتیا لپاره هیله هودل شوی او ټینګار کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومان بشري حق دی او د خوندزي باید د ټولو ماشومان لپاره خوندې ځایونه باندې بدل شي. د سرپل د سنچارا کولسوالۍ په دوو خوندزي کبوداباد او فیض آباد کې د جون په 15 منټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو خزینه خوونکو ملازمینو په شمول نور کسان مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ ټام سپیس نن په خپل ټویټر باندې لیکي په سرپل ولایت کې د یو شمېر نجونو مسمومیدل سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړه د دې پیښې د سړین لپاره باید هر از لازم اقدامات وشي چې په پایله کې د ماشومان خوندیتوب یقیني شي. د ویست په وینا افغانان ته حق لري چې له ویلې پرته زده کړې وکړي. د طالب چارواکي بیا داسې مهال د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومیدل د عمل په اړه هیڅ ډول نوې معلومات را نه کړل. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته په ویلي کلی پیغام کې لیکلي چې دوی دولت په خامخا د دې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم د واکمنۍ دوه رئیس په افغان نجونو او د ښځو د زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې افغان نجونې او ښځو په وړاندې د دوی سیاست او کړنلاره ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا البته لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په خوندزي کې دنه مسمومیږي، بلکې له دې مخکې په تیر جمهوریت نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونه دا ډول پیښې شوې چې افغانان خورا اندېښمن کړي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دا خبری مجله تاسو په رادیو کې اوریدل شئ او په فیسبوک کې دا خبرونه تاسو لیدل شئ. له ډاکټر محمد یوسف تایب سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوله. دوی د فیسبوک په کرښه را سره دي. ډاکټر صاحب یوسف، تاسو خبرونه تشرح لئ. مخکې مو د خبرونه په پیل کې دا راپور درلود چې په افغانستان کې داسې هڅې روانې شوې دي چې د ټک یا د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله هیله من ده چې په شپږو میاشتو کې به د پولیو د جرړو د ایستلو په ارتباط ډېرې هلې ځلې وشي. ساس په باور یوازې واکسین کافي دی چې د ماشومانو د ګزند ناروغي مخه په افغانستان کې ونیول شي. ډاکټر صاحب سره اورو، ل ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب سره چې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر دی بیرته رابطه قطع شوله. وربشو کله چې لایف خبرونه لرو، ژوندې خبرونه لرو، د فیسبوک لاله لري هم خبرو، دغه سیستم چې پکې را پیدا کیشي، کله ناکله به لامل منو سره ناورو، کله به دوی موږ ناوري، کله به موږ دوی ناورو. خصن کله چې مو کوم ململ افغانستان را بللی وي، د دې لپاره چې هلته انټرنیټ کمزورې دی نو رابطه په سختي سره ټینګېدلی شي. لکه دغه اوس خو بیا هم څه کوچ له ډاکټر یوسف سره رابطه ټینګ شي. ډاکټر صاحب سره اوروس ډاکټر صاحب
او زستا سوغک
ډاکټر صاحب به هم شراخلی. ډاکټر صاحب کزما پښتنه مونې وی اخیسته، ما دا پښتنه کوله
چې زستا سوغک اورم.
بله اوس ما دا پښتنه کوله چې آیا ممکن ده چې په افغانستان کې د پولیو جرړې یوازې د واکسین لارې ونیول شي؟ ډاکټر صاحب یوسف
ډېر مننه تاسو ته او تاسو د لارې زماغه اوري.
بله مهرباني، یو څه ځند پکې راځي، تاسو خپل خبري وکړئ.
زماغه تاسو اوري؟ او ډېر مننه تاسو ته او تاسو د لارې ټول ولست افغان ولست سلامونه او درنښت وړاندې کوم. بله د واکسین د لارې نه د پولیو د مرز محو کول امدای یوازینې لار ده چې موږ باید
ډاکټر صاحب یوسف طیب وبخښئ چې ستاسو رابطه بیرته قطع شوله، د انټرنیټ ستونزې شته. خو خیر، په دې اړه دا بده چې آیا واکسین د پولیو مخه په افغانستان کې نیولای شي؟ ځینې راپورونه راځي چې په افغانستان کې په ټولو ماشومانو ته د پولیو یا د ګزند د ناروغي واکسین نه دی رسیدلی. خو په ورستیو کې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړې نشته، بیا هم ځینو ماشومانو واکسینونه ترلاسه کړي دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې تاسو د راډیو لاري په دې اړه له تاسو سره معلومات شریکو چې واکسین به د پولیو مخه ونیسي او که ونه نیسي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. اوکرانی چارواکي وایي چې په خیرسون سیمه کې د ویجاړ شوی بند او بودل وړې دوه د سې د سیلونو د بهدول عمل لسکونه زره کسان له سیمو به ځای شي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري پر راپور کې.
چارواکو ویلي چې د خیرسون په سیمه کې د اوبو کچا 2 متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپل کورونو کې سار کړی او لامل په سلګونو څاروي هم تلف شوې دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنپر سند لوی بند ویجاړې دود دي، ترڅنګ چې ناڅاپي سندونه به ویلي په لسګونو زره کسانې خپل سیمو بې ځای کېدو ته اړ کړې دي. دوی همدارنګه د څخاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداري ورکړی دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د دنپر د سین پر سر د ویجاړ شوی بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څخاک له اوبو بې برخې شوي دي. کیف او مسکو د قاخوف کده بند چې شوروي په وخت کې د اوکرين د خیرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی او د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا پیښه د روسي لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپیریالي بم یاد کړی دی. د اوکرين د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی.
د اوکران په خیرسون سیمه کې د اوبو د بند نړیدو په ارتباط لا هم لنج روانه ده. ماسکا وایي چې دا کار اوکرانیانو کړی دی. اوکرانیان وایي چې ولې بخپل بندونه نړو، خو په لسګونو سره کسان مجبور شوي دي چې سیمه پریشتي او دوی د سیلونو له خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیرته کورنۍ مسلو ته ورګرسو پکتیا ته زو د پکتیا مرکز ګردېسته هلته د چاپیریال ساتنې د اونۍ د منځلو په پار یو شمېر مدني فعالان سره راغونډ شوي دي او شارې پاک کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د چاپیریال ساتنې د اونۍ د منځنۍ په پار د لسګونو کسانو په ګډون د ګردیز ښار د پاکولو حشر رابلل شوی و. د حشر ګډونوالو وویل د چاپیریال پاک ساتل او خیرازه کول یوازې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو کار نه دی، بلکې د ټولو خلکو ګډه وجیبه جوړیږي. پګړې او حشرونه په افغانستان او لویه پکتیا کې اوږده مخینه لري او تر دې پاکارۍ هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له وسه پورته دي د همدې پګړو په واسطه ترسره کړي دي.
باید خپل خلک لاس په کار شي. موږ خو خارجم لیدلی ده، موږ باید هغه پلاستیکونه هغه بیکاره شی په دې بخار کې وانه چې اوس د کار حساب یې باندې خراب شي. موږ خپل عوام دې ته تیار شوي چې خپل د کار خپل صفایي په خپله باندې وکړو.
تر اوسه په افغانستان کې په ټوله معنا خاري فرهنګ نه دی دود شوی او یو شمېر کسان کاریدونکي توکي د کثافاتو د ځانګړي شوي ځای په عوض بې ځایه غورځوي چې له دې کبله چاپیریالي ککړتیا رامنځته کیږي.
هر یو دکاندار یا دوه دکانونه یا درې دکانونه باید یا خلطه یا کسبت دانی په خپل واخلي یا د شاروالي لخوانه ورته منظم کی. دا باید دکاندار سي جای جارو کی دکان صفه کی باید پاغه کپس دانی کی او یا په خلطه کی واچي او شاروالي موټر راشي باید غته ور کی.
چارواکی وای که پلاستیکی کڅوړې ونسوځول شي تر 500 کلونو پورې په خپل حال پاتې کیږي او د چاپریال د ککړتیا لامل کیږي.
قانونه کم دی جنگونه د موږ تاسو تر ډیره حد پورې تباسوي دي. نو په دې وجه باندې دغه پلاستیکی ککړتیا چې دا هم دی هوا په ککړتیا کې او هم په سوځلو کې وي کپشي کې وي دا ډیر زیات دی خلکو ژوند غواخي. نو په دې خاطر باندې دا د دې شعار لا دی عنوان لاندې موږ هم دی د پلاستیکی ککړتیا دی مبارزه په خاطر باندې نن راوتلی تر څو په ټول هیوادوال دا سې توکي وکاروي چې هغه بدون د پلاستیک نه وي.
یاد دیوی په افغانستان کې هم د جون 15 تر 18 د چاپیریال ساتنې په اونۍ کې د حکومتي ادارو مدني ټولنو ځوانانو او خلکو لخوا د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره بیلابیل برنامه پلي کیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې مدني فعالانو حشر کړی دی او د شارې پاک کړی دی. له پکتیا کابل ته مخه کوو. په کابل کې زاړه تنورونه ساړه شوي دي. څرنګه له نصیر احمد رحیم څخه په دې ویډیو راپور کې خبري شو.
پنځه څلوېښت کلن عطا محمد له 25 کلونو راهیسې له خټو د ډوډۍ پخولو تنور جوړوي. د دغو تنورونو جوړولو لپاره ځانګړې خاوره کارول کیږي چې له پغمانه یې راوړي. عطا محمد ته دغه مسلک له پلار ورپاته دی.
په ټوله کې ډیر زیات وخت کیږي. د پلار له وخت هم یو سل وخت کاله کیږي. پر نانوایانو پورې تراو لري. قیمتونه یې بیل بیل دي، 12,000 3,000 هر ډول دي.
دا ته محمد د دکان ته خبرین تنورونه د هیوادګنو ولایتونو ته لګل کیږي. اوس چې بازار ته وسپنیز تنورونه راغلي دا ته محمد بازار پیکا شوی. د وسپنیزو تنورونو کاروباریان وای خلک کورونو ته ډیر کله وسپنیز تنورونه وړي.
د خطو تنورونه ځای مشخص دی، ځای پر ځای وي. خدا هر چیرته انتقالیږي، په حولی هر چیرته خودل کیږي. مصرف یې ډیر کم دی.
په خو په اکثره نانوایانو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له لرګیو کار اخیستل کېدو. څلور څلوېښت کلن نجیب الله هم کابل کې شپږ کلنۍ د نانوایي کار پیل کړی. نجیب الله ته هم دغه کسب له پلاره پاتې دی. هغه وایي د ګاز کارول ارزانه تمامېږي او ډوډۍ یې خوندوره نه راځي.
یوازینی خوالی د لرګیو دا دی چې ډوډۍ خوندوره راځي. د لرګیو ډوډۍ د ګازو په پرتله خوندوره راځي. د لرګیو مصرف زیات دی. د ورځې 1500 ګاز مصرفو. که پکې لرګی وکاروو نو له 2000 هم لوړ تمامېږي.
که څه هم د عطا محمد کاروبار تر پخوا پیکه شوی خو وایي دغه کسب ورته په میراث پاتې دی او تر امکانه به خپل کسب ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا ازادي رادیو د دې ماشومانی خبري مجلې په دې ورستیو دقیقو کې سپورت ته مخه کوو. د سپورت له ډګره ډیر مهم خبردار دی چې د ټیسټ لوبي فائنل نن د استرالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روان دی. تر دې دمه په 15 ورونو کې استرالیا 118 منډې کړې دي. درې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وارنر آوټ شوی دی په 43، خواجه په 0 آوټ شوی دی او لوبوشنج په 6 منډو باندې سوځېدلی دی. دا درې سره لوبغاړي د هند فاسټ بالرانو سوځولي دي. شامی یو وکټ اخیستی دی، سراج یو وکټ اخیستی دی او ټاکور هم یو وکټ اخیستی دی. د لوبې لومړۍ ورځ ده، 15 لوبه ده. وکتل شي چې تر دې وروسته به د استرالیا لوبډله څرنګه لوبیږي او هند به څرنګه ځواب ورکوي. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم د بنگلاديش په وړاندې د یو ټیسټ لوبې له خاطر خپل لوبغاړي اعلان کړي دي. لست نوملړې خپور کړي دي چې کوم لوبغاړي به په دې لوبه کې برخه اخلي. بختیار ساحل را سره دی. بختیار ساحل، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه شیبا صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کرکټ بورډ نن د سریلانکا سره تر لوبلړۍ پای ته رسیدو وروسته سملاسي د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته 15 لوبډله اعلان کړه. چې په دې لوبډله کې هم حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، ابراهیم زدران پکې دی، عبدالملک، ناصر جمال، رحمت شاه، بهیر شاه محبوب، افسر زازی، اکرام علی خیل، کریم جنت، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک، یمین احمد زید، هغه خوانی لوبغاړي دي چې د ټیسټ لوبډله کې اخیستل شوی دي. خو په دې لوبډله کې ابراهیم عبدالرحیمزی، یمین احمد، دغه راز اظهار الحق نوید او نجات مسعود ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دا اخیستل شوی. کرکټ بورډ په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې راشد خان په ملا کې لا هم د دردونه حس کوي، نو غواړي چې هغه تر یو مودې پورې آرام وکړي څو راتلونکو سترو سیالیو ته هغه چمتووالی ونیسي. دغه راز په بل خبر کې ویل شوي دي چې عظمت الله عمرزی هم په پښه کې د ټپونو له امله له دې لوبلړۍ کې نوټ شوی او یوازې په ریزرف کې چانس ورکړل شوی دی چې که روغ شي نو ښایي لوبډلې ته راوګرځي.
مننه بختیار ساحل. او البته افغانستان له سریلانکا څخه نن د یو ورځنی لوبي لړۍ وو 2-1 وبایلله. د دې خبري مجلې په ورستیو کې بدا راپور راوخلو چې په سویس کې د اعصابو ساينس پوهانو او جراحانو د هغه سړي علاج کړی دی چې 12 کال وړاندې په یو حادثه کې شل شوی و. جزئیات په دې ویډیو راپور کې.
دا سړی 40 کلن خرط یان اوسکام نومیږي چې 12 کال وړاندې د بایسیکل په حادثه کې د ملا هډ د زخمی کېدو له امله شل شوی و. خو اوس د اعصابو د ساينس پوهانو او جراحي ډاکټرانو لخوا د یوې نوې طریقې په کارولو سره ولاړېدای روانېدای آن په پوړیو ختلی سي. خرط یان اوسکام وای له 15-30 منټو وخت کې زه خپل کوناټي داسې سمبالولای سم لکه چې اصلي وي. د د پوینا خلک دا تصور نسی کولای چې د وړو وړو شانو په کولو سره څومره فرق پریوتای سي.
د بیلګې په توګه زه له 10 کالو د دې لپاره تربیت کوم چې له یو ملګري سره د بیرو لپاره لاړ شم.
د دې سړي علاج کوونکي ډاکټران وای د رواني دو لپاره دا ضروری وي چې دماغ د ملا د هډ خاص هغه ځای ته پیغام ورکوي چې د حرکت لپاره ځانګړی دی. چې کله خرط یان اوسکام ته دا حادثه ورپېښه شوې وه نو د ده د ملا د هډ او دماغ ترمنځ رابطه پرې شوې وه.
موږ دو عملیات کوو، یو پر دماغو کوو او الته دوه وړې آلی کړو چې د دماغو پیغام ثبت کړي، او دویم د ملا پر هټ کوو او الته پر اغزه آلی کړو چې پخو ته د حرکت ورکول لپاره کار کوي. نو د دې دوه ځایونو ترمن رابطه کیږي او پخې کار پیلوي.
ډاکټران وایي که څه هم زیات وخت اخلي، البته تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې ورسره د ناروغ اعصابي نظام هم له وخت سره په خپله کار پیلوي.